دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی کوم. په خپرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په اړه د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې غونډه، په پیښور کې د قبایلي جرګې پر شمالي وزیرستان د بې پیلوټ الوتکو تازه حملې، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي څرګندونې او د کابل بانک قضیې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر پر پاکستان او هند غږ کړی دی چې د خبرو اترو له لارې د خپلې مسئلې هوارې کړي. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د شمالي وزیرستان عملیاتو نتیجې به وښیي چې پاکستان د سردریزې پر ضد په جګړه کې ژمن دی او کنه. او امریکایي پوځ په کوبانی کې د اسلامي دولت وسلوالو پر اهدافو بمباري کړې ده. هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیگانه وخت د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوی ډیلی او اسلام آباد غږ شوی دی چې د لانجبنی سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول حالې ځلې وکړي. بیان وایي بان په دې وروستیو کې د کنټرول پر کرښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي پر پیښو اندېښمن دی. بیان زیاتوي د ملګرو ملتونو مشر دواړو خواوو ته پر مرګ ژوبلې او د ولسي وګړو پر بې کوره کولو د خفګان څرګندونه کړې ده. پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم کیږي چې تمه ده په یو څو دقیقو کې به پیل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډمن وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي تېره ورځ له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر وخت وویل واشنگټن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته.
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډیر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټپالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقاني شبکه وي او یا نورې ډلې وي. موږ په واضح توګه په ډاګه کړې ده چې هلته پټنځایونه شته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
ډینیل فیلډمن زیاته کړه د وزیرستان د عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به دې نتیجې ته ورسېدای شي چې آیا رښتیا هم پاکستان د سخت دریځې پر وړاندې په جګړه کې خپلې ژمنې عملي کړې دي او کنه. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره تېره ورځ په کابل کې د امریکایي سفارت له شازدافیر مکین لی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د ولسمشر له دفتره خپور شوی بیان زیاتوي اشرف غنی د هیواد د امنیت په کېدو کې د ناټو ځواکونو همغږي اغیزناک وبلله. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مال وړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅولو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوي وي. سیګار تېره ورځ پینټاګون ته په استولي لیک کې ویلي له ایټالیا د 460 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لرونکي 40 الوتکې د افغان هوایي ځواک لپاره اخیستل شوي وي چې پکې 14 پرزه شوي او په 2000 ډالر پلورل شوي دي. د ادارې په خپل لیک کې د هغو څلورو الوتکو په اړه هم معلومات غوښتي دي چې دا مهال د جرمني د رامشتاین په هوایي اډې کې ولاړې دي. لیک زیاتوي هغه مال وړونکي الوتکې چې په کابل کې ولاړې وي هر پاوې د کباړ په ډول په شپږ امریکایي سنټا پلورل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت لا د دې لیک په اړه څه نه دي ویلي. امریکایي پوځ تېره ورځ د شام محاصره شوي ښار کوباني شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو نه هوایي بریدونه کړي دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمان په یو بیان کې راغلی د کوباني په جنوب کې په شپږو هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت وسلوالو یوه لویه او دوه وړې قواوې د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ او درانه وسله لرونکی ټانک په نښه شول. بیان زیاتوي درې هوایي بریدونه د کوباني په شمال کې وشول چې پکې د اسلامي دولت وسلوالو دوه وړې قواوې ولګېدې او د وسلوالو په ولکه کې دوه ودانۍ ړنګې کړل شوې. په شام کې د بشري حقونو څارډله وایي د امریکا تازه پوځي اقدام باوجود د اسلامي دولت وسلوالو تیر ورځ پرمختګ وکړ او د راپورټونو تر مخه دا مهال د کوبانی یو په دریمه برخه یې تر واک لاندې ده. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکی یا ګټونکې اعلانېږي. دا انعام لپاره سږ کال درې کسان غوره ګڼل کېږي. په دوی کې لومړی ایډوارډ سنوډن دی چې د تیر کال په اوړي کې یې د امریکا لخوا د څار یا جاسوسۍ کولو معلومات ښکاره کړل. دویم کس د کیتھلیک عیسویانو مشر پوپ فرانسیس دی چې د بېوزلو خلکو د حقونو پیژندل شوی اتل دی. د په نړۍ کې د پرمختیا او د دولت د بیا ویش غوښتنې کړې دي. د سولې نوبل انعام لپاره دریم نوم د ملالی یوسفزی دی چې په سوات کې د نجونو د ښوونځیو د ړنګولو ضد او تعلیم لپاره هلې ځلې کولې او بیا په 2012 زیږیز کال کې طالبانو وویشته. د سږني انعام ګټونکي یا ګټونکې اعلان نن د پېښور پر وخت ماسپخین په 2 بجو کیږي. په مقدونیه کې د ایبولا ناروغۍ علامات لرونکی یو برتانوي وګړی مړ شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي دا کس تېره ورځ د پلازمینې سکوپیې روغتون ته تر رسولو 2 ساعتونه وروسته مړ شو. د روغتیا وزارت د خپرېدونکو ناروغیو کمیسیون یا کمیشن ډاکټر یووانکا کوستوفسکا وویل دې سړي تبه لرله، قیه کاوه او د وجود دننه یې وینه بهېده. دی ویل د ناروغ حالت ژر خراب شو. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږیست. زموږ خپرونه پر انټرنیټ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي په اړه نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي. په پېښور کې د قبایلي جرګې د شمالي وزیرستان کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو لپاره شرط ایښی دی. د کابل او اسلام آباد لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو نتیجې ډېرې مهمې دي. افغان حکومت وایي د کابل بانک په قضیه کې د ځینو تورونو کسانو نیولو لپاره یې نړیوالو پولیسو ته ویلي دي.
هم اشخاص په خارج کې او د هغو ادرسونه هم ډېر دقیق نه وي، موږ وروسته تماس یو د انټرپول پولیس سره.
په اونیز خپرونه روښانه مستقبل کې په سوات کې د ښځو د تعلیم او روغتیا لپاره د کارکوونکو ښځو خبرې اوري. لومړی موضوع ترازو د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي په اړه. یو څو شېبې وروسته د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه پیلېږي. راوی دغه غونډه اوس پیل شوې ده که اوس پیلېږي او څوک پکې ګډون کوي؟
پامیر د دې غونډې شرکا چې کوم دي هغې وزیر اعظم هاوس ته چې دي را روان دي. دا غونډه به چې د لږ ساعت کې چې دی دا به شروع شي. په دې غونډه کې د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز، داخله وزیر چودھری نثار، د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید نه علاوه د پوسټ دی وړو پوځینو مشران، دا شان جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټي چیئرمین، خارجه سیکرټری، ڈی جی آئی ایس پی آر او ڈی جی آئی ایس آئی چې کوم دی دوی وزیر اعظم هاوس ته را رسېدلي دي. پامیر دا کوم د یو هفتې راسې چې کوم په سرحدي سیمو کې کوم تاوتریخوالی روان دی، نو په دې اړه به په دې غونډه کې غور کېږي. په دې اوسني پیښو کې چې کوم دی دواړو اړخونو ته 19 وګړي چې کوم دي هغه وژل شوي دي.
دا راته ووایي چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د دغې شخړې په اړه باندې څه ویلي دي؟
بالکل، پامیر د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون چې کوم دی هغه دواړه اړخونو ته چې کوم مرګ ژوبلا او د اولسي وګړو بیا کوره کېدو چې کوم خبرې مخته راغلي بي کوم هغه شوي دي، نو په هغې باندې هغه خفګان څرګند کړی دی. بېګا د بان کی مون له دفتره جاري شوي او بیان کې ویلي شوي دي چې نوې ډیلی او اسلام آباد د لاجمنې سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره د پاتې امیري ډول هلې ځلې وکړي.
مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه وه ل اسلام آباد. د پاکستان او هند ترمنځ په لانجبنه سیمه کشمیر کې تیره ورځ هم پر یو بل ډزې وشوې او توغندي وورول شول. په تازه تاوتریخوالي کې یو شمېر ولسي وګړي ژوبل شول. د هند وزیر اعظم نریندر مودي هیله مند دی چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولې روان تاوتریخوالی پای ته ورسي. تفصیل منور شاره کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی په یو رپورت کې راغلی د هند او پاکستان ترمنځ د تازه نښتې چې خواوشا د یوې هفتې راهیسې شروع شوې، پکې تر د زیارت ورځې پورې د پاکستان له اړخه 9 تنه او د هند له اړخه 8 عام کسان وژل شوي دي. په دغه لانجمنه سیمه کې د پولې دواړو خواو ته زیاتره مسلمانان میشتي. د هند غاړې ته د پولې سره نږدې خواوشا 40,000 کسان د جنگ له ویرې نورو سیمو ته کډه شوي دي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پولې په سر په 2003 کال کې د ډزبندۍ یو تړون شوی وو چې تر ډیره حده قائم پاتې وو. وخت په وخت پکې دواړه هیوادونو په یو بل باندې د خلاف ورزیو تورونه لګول، خو په دې وروستیو کې شروع شوی سلسله وړاندې مخې ته نه راغلی. د دې رپورټ تر مخه هندي وزیر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه په ورځ د خپل پوز د مشر سره د ملاقات نه پس خبريالانو ته وویل چې هر څه به سم شي. نو موري وړاندې هم د دې مسلې په اړه دغه ډول د امید سرګندونې کړې دي. دا راز د چهارشنبه په ورځ په هند کې اعلی حکومتي او پوزي چارواکو د امنیت په اړه یو غونډه کړې او په پاکستان کې هم د امنیت په حواله وزیر اعظم میاں نواز شریف د جمعې په ورځ د اعلی په یو غونډه کوي. رویټرز د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د یو اعلی پوزي چارواکي د خپلې لیکي چې دا موجوده کړکېچ په دواړو هیوادونو کې د ځنې خلکو لپاره ګټور دی. پاکستان کې بعد د دې لوجې پوسټا په سیاسي چارو کې د زیات کردار تر سره کولو موقع په لاس ورشي او د نریندر مودي په مشرۍ کې به نوې هندي حکومت خپل خلکو ته دا باور ورکړي چې دوی به لا نوره سخته خارجه پالیسي خپل کړي. دا رپورت زیاتوي چې د مودي لخوا د پرومی د وینا کولو باوجود داسې نخې نخانی نخکاری چې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ روان اړېګړې ختم شي. وړاندې چې با دا ډول نه آرامي رامنځته شوانو د هند او پاکستان پوځي چارواکو با د پولې خواته یو بل سره ملاقات وکړو او د ډزبندۍ لپاره به یې خبرې اترې وکړي. دا وار داسې هیڅ یو پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
په پېښور کې د جماعت اسلامي په مرسته د قبایلو په امن جرګه کې ویل شوی د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په هغه صورت کې خپل کورونو ته ستنېږي چې د پوځ او وسلوالو لخوا ورته د امن ضمانت ورکړل شي. تر جرګې وروسته د جماعت اسلامي مشر سراج الحق مشال راډیو ته ویل کډوال غواړي چې د حکومت په مشرۍ د یوه جرګه په شمالي وزیرستان کې د خلکو د کورونو د لیدو لپاره واستول شي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د زیارت په ورځ په پېښور کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په مشرۍ د قبایلو په جرګه کې د وزیرستان د ګرین امن جرګې مشر ملک جان پراس خان وویل چې د شمالي وزیرستان کډوال به یوازې په داسې ډول خپلو سیمو ته واپس ځي چې د جنگ د دواړو خواوو لاړخه ولسته د امن ضمانت ورکړی شوی وي. دی قبایلی جرګې حکومت ته د یوې میاشتې مهلت ورکړو چې په یوه میاشت کې د نن خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په شمول د بیکوره شوي ولس ټولې ستونزې دي حل کړی شي. ګنی دوی به بیا د لکونو په شمیره کې اسلام آباد ته ځي او هغلته کې به یو تاریخي احتجاج ترسره کوي. په دې لړ کې یو څو قبایلي مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
مو نوم ملک میرشادات خان دا په خدیو سره تعلق لري چې ما امیرلی بشندایو چې راکې ما د دې د کلیر علاقه او شای 88% میش دا حکومت دا اپیل کی چې دا کلیر علاقه ته صفا پوکو بجو وزیرستان دی علاقه ته د میش په پرم طریقې سره په عزت سره ولاږي. کالاجی مینا نه ملاجی بیا د عمران خان دی او تارول قادری په 15 باندې ټول هغه اسلام آباد یې غمل کړه دا د یو لا دوه لس لګه وزیرستان چې کله میجو هغه د اسلام آباد په طرف مخه وو کی به د دغه د پارلیمنت خوشته به میزبانی تروري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم ملک ګل نعیم تحصیل سپینوم سره مې تعلق دی. او یو میاشتې مې ورکو چې متاثرین مسالې کچیر په میاشې حال نشولې به میر اسلام آباد ته چې او شایره دستور باندې میر داسې درنه ورکوي چې په حقیقت باندې مبني وي ځکه چې خل دې دن لیدې پورا درنه ورکوي نو په چار دو چې میر د خپل ذات پورا درنه ورکي.
هم د وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل
دا قبایلی علاقو خلک راوته دي نو کورونه خوش پاتې شوي دي. دی غواړي دا چې سرکار په مشرۍ کې د وجرګل تلاړ شي چې خپل علاقو معاینه وکړي. او دویم مطالبه دا ده چې د سرکار د اعلان مطابق کم 15% علاقه خالی شوې ده او دوی ورته صفاوي سپا شوې ده نو هغه علاقو ته دا خلک د عزت او درناوي سره واپس لاړ شي او که چرته حکومت په خوږه ژبه زمونږه مطالبه پوره نکړي نو بیا ترخه الفاظ او ترخه لار هم شته.
په دې قبایلی جرګه کې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو سشاوخوا یو نیم سل مشرانو ګډون وکړو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو بریدونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جون له 15 نیټې راهیسې هلته د پاکستان پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. د پاکستان حکومت دا بریدونه د خپلواکۍ خلاف بولي خو هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې پخوا به یې د ډرون حملو سخت مخالفت کاوه په دې تازه حملو غلي ښکاري. د دې څه وجوهات کیدای شي؟ منور شاه د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په شمالي وزیرستان کې نږدې د څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات روان دي. په دې موده کې ډیر کم ډرون بریدونه شوي وو خو په 1300 ورځو کې مسلسل ډرون بریدونه ترسره شول او د پاکستان د حکومت لخوا د پخوا په څیر احتجاج هم مخې ته رانغله. دا چې د دې ترشا ممکنه وجوهات څه دي د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي.
ما ته خو ښکاري چې تر یو څه حده پاکستان په دې ډرون بریدونو رضا دی. البته په سفارتي او حکومتي کچه دا نشي ویلې ځکه چې په کومه طریقه دا ډرون بریدونه وشول او په کومه سیمه کې چې وشول هلته خو د پاکستان پوځ هم د وسلوالو خلاف عملیات کوي. نو زما په خیال دا بریدونه د پوځ د سلنه بغیر هم نشي کېدی او که وکتل شي چې د پوځي عملیاتو مقصد وسلوالې ډلې ختمول دي نو دې لپاره ډرون بریدونه هم ګټور دي ځکه نو ممکنه ده چې دې لړ کې تر یو څه حده د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري وي.
هلته د قومي اسمبلی غړی او د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر طاهر اقبال وای دوی تل د ډرون بریدونو قندنه کړې ده.
امریکن ګورنمنت شاید هم احتجاج کر رہے ہیں
موږ د امریکا حکومت ته په ډرون بریدونو احتجاج کوو او وایو چې دا زموږ د هیواد د خپلواکۍ خلاف دي. خو امریکا دې معاملې ته په خپل انداز ګوري او وایي چې له دې ځایه وسلوال په امریکا او یا نورې نړۍ کې بریدونه ونه کړي. ظاهره ده چې د هغوی معلومات له موږ ډېر زیات دي. هغوی د ټولو وسلوالو څارنه کوي او چې کوم لوی هدف ورته په نظر ورشي نو هغه په نښه کوي.
ځینې خلک داسې فکر کوي چې کېدای شي د شمالي وزیرستان ځینې سیمو ته د پاکستان د پوځ رسایي ګرانوي او یا ځینې اهداف په لاس نه ورځي نو ممکنه ده چې هغې کې ډرون بریدونو ته موقع ورکول کېږي. خو د قبایلي سیمو او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه د دې سره اختلاف لري او وایي چې د ضرب عزب په نامه روان پوځي عملیات ډېر کامیاب دي.
مونږ په خپل معنی دا ټول شو او کوی په شمالي د دې وزیرستان کې دا لري سره سنتاري او عمل چې جاری وو او حکومت سے لکه یادی نه کول لیکن اوس هم څه احتجاج کوي لیکن د دې نه سوا امریکا سره جنگ خو پېنی شي کولی نو په دې وجه باندې برداشت کوي. خو دا خبره په زما په خیال عامه معلومه ده پاکستان
بلخوا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو به وړاندې د ډرون بریدونو ډېر سخت مخالفت کوه او په احتجاجونو کې به یې لارې بندولې. د دې وروستیو ډرون بریدونو خلاف هغوی هم کوم سخت رد عمل نه دی ښودلی. دا ولې د سیمه ییزو چارو څېړونکی رحیم الله یوسفزی په دې حق لوای
ما په شل باندې حالات بدل شوي دي. مخکې خو دا ټول سیاسي ګوندونه چې زیات دوی د فوجي عملیاتو مخالفت کو، فوجي عملیات که پاکستان فوج کول یا که امریکې ډرون حملې کولې، دوی به دا ویل چې د خبرو د لارې به حل کېږي. بیا خبرې هم وشولې، هغې کښې هم کامیابي ونه شوله، ځکه د دوی هغه دریس چې کوم دی موقف چې کوم هغه اوس کمزوری شو. او بل دا ده چې اوس چې کوم خبرونه راځي زیات چې فوجي عملیات نه، فوج وایي چې دونه مونږ ورپکې مړه کړو، یا چې امریکې ډرون حملو شي نو هغې دا وایي، میډیا هم دا وایي چې په دې کښې ورپک مړې دي، نو بس بیا دوی خوله بنده شي، دوی بیا زیات احتجاج نه کوي.
دیتا په اشاره سره جنرال طلعت مسعود هم وای، هغه سیاسي او مذهبي ګوندونه چې د ډرون بریدونو مخالفت به یې کاوه، زیاتره پکې اوس حکومت کوي او په دې پوه دي چې حالات ډیر نازک دي، نو ځکه خاموش دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. د ده په اند امریکا په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته. دا خبره فیلډ من له امریکا غږ راډیو سره د مرکې پر مهال کړې ده. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
ښاغلی فیلډمن چې د امریکا لخوا پاکستان او افغانستان ته ځانګړي استازی دی، پاکستان د القاعده او نورو سخت دریځو ډلو پر وړاندې په جګړه کې خپل ملګری بولي او وایي په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد عملیات ډیر مهم دي. له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ښاغلی فیلډمن وویل،
د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې کوم وروستی ګام اوچت کړ ډیر مهم دی. موږ له ډېر پخوا راهیسې د هر ډول بنسټپالو ډلو د لمنځه وړلو ملاتړ کړی دی، که هغه د پاکستان د طالبانو تحریک وي او که د حقاني شبکه وي او یا نورې ډلې وي. موږ په واضحه توګه په ډاګه کړې ده چې هلته پټنځایونه شته او د حل دایمي لار موندل ضروري دي.
په دې هکله چې آیا پاکستان د سخت دریځو پر ضد خپلې ژمنې عملي کوي، ښاغلی فیلډمن وویل، په وزیرستان کې د وسلوالو پر وړاندې عملیات دوی ته لویه ضربه ده، خو دا په دې معنا نه ده چې خبره همدلته ختمه سوه. دی وایي، موږ په راتلونکو څو میاشتو کې باید د دې عملیاتو نتیجې ته منتظر سو او د دایمي لاسته راوړنو لپاره باید نورې هڅې وکړو. په دې اړه چې آیا امریکا به اوس هم له طالبانو سره د سولې په بهیر کې د خبرو مشري وکړي، ښاغلی فیلډمن وویل،
له
طالبانو سره موږ پخوا ډېرې خبرې کړي دي او د تیرو څو کلونو راهیسې مو مستقیمې خبرې نه دي کړې. مهمه دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی د لوړې د مراسمو په مهال په خبرو کې وویل چې د بیا پخلاینې هڅې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. ډاکټر عبدالله هم خلکو ته په وروستیو خبرو کې د طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ کړی دی.
په دې اړه چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د طالبانو په حق له جلا نظرونه لري، نو آیا دا به د سولې لپاره د یوې ګډې اجنډا د لارې خنډ نه سي؟ ښاغلی فیلډمن وایي،
یوازې یوه اونۍ کېږي چې نوی حکومت جوړ شوی ده. زه فکر کوم چې دا باید د ملي وحدت نوي حکومت ته پرېږدو چې خپل هدفونه یې څه دي او د بیا پخلاینې د هڅو لپاره څه پلانونه لري.
ښاغلی فیلډمن زیاته کړه چې دا شخړه له نظامي لارې نه حلېږي او باید د خبرو له لارې حل سي. ده وویل، له نوي حکومت څخه هیله لري چې د سولې د بهیر مشري به پر خپله غاړه واخلي او امریکا به په ډېره خوشحالي په دې بهیر کې برخه واخلي.
د قبایلي سیمې خیبر د لرې پرتو برخو ولس له حکومته غوښتنه کړې ده چې د دوی کلیو ته د شناختي کارډ جوړولو بسونه واستول شي چې د ښځو او نجونو د شناختي کارډونو جوړولو مشکل یې حل شي. دوی وایي نشي کولای چې میرمنې د شناختي کارډ جوړولو دفترونو ته یوسي. د دوی په خبره په سلګونه ښځې شناختي کارډونه نه لري. تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په سلګونه میرمنې د شناختی کارډ د اسانتیا نه بې برخې دي او حکومت له پکار دی چې دوی ته د نادرا موبایل بسونه ورولېږي چې دغه اسانتیا په خپلو کورونو کې ترلاسه کړي. د خیبر جنسی د بازار زخخیل یو تن حسین حیدر پرې د مشال ریډیو ته وای چې کلی میرمنې د شناختی کارډ دپاره تحصیلونو ته ورځي، نو د یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي.
تکلیف ډیر زیات از زنانه چرولو ته ډیر مشکله چې نادر بسونه راشي او ملتار ته کډونه جوړی او ډیر تکلیف نه به بچو ډیر تکلیف دراته خرچام پیسی او پر دو ګوډر کې رولو دلتا او بیا په جوړم نشي بیا لور شو بیا رسو ډیر تکلیف دراته بس ډیر کرم نه درګه ولا چا برګ بازار دلر علاقی بد یار از در گونه باندی چه نشته دیر و نشته.
او د کم شلمانی و سیدون که حسین الله وی چه دو دوی ده میرمنو ده پارا شناختی کارد دیر مهم دی خود زیادی کرایال وجیه ده نادراب مرکزونو که نشی جوڑه ولی
یار دیر زیادی ضرورت ده شناختی کارد است چه گرده سپیشن نیسو نمونگ نه 2000 روپه اخلی نمونگ تا دیر زیاد تکلیت زنانه و چه پاس را خطو آغا او دا چه مونگ تا لگه خپل چه دا موبایل بسونه چه دا شینمان لداشی چلتا اوله پا اسانه جور که
دا خیبر جنساینا دا کامی سمله غره شاجگول پریده بیاوای چه ما پا ده حکلا دا نادرا چارواکو سرا خبری کردی دی خوب بسونه دیر زاده شوی دی نو چه چنگه نوی بسونه راشی نو دیسی متبای وروله گما
او دا بسونه چې کوم د نادرا والا سره ګاډي دي دا ډېر زاره شوي دي خدای دې وکړي چې دا ګاډي لږ ښه کړي نادرا والا او نوي ګاډي راشي نو بیا دا کار ممکن دی او انشاءالله زه به یې کوم چې دا نادرا والا ګاډي ولا ورشي که ممکن وو چېرته داسې ګاډي واوسره چې هغه سفر کولی شي په دې غرونو کې ختی شي انشاءالله زه به یې وروانم کښې
د خیبر جنسی د لری پرتو سیمو خلک وای چې د شناختی کارت جوړولو سره به د میرمنو یو شمیر ستونزې هوارې شي. فرهاد شینواری، مشال رادیو، خیبر جنسی.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې تښتېدلو تورونو د نیولو لپاره یې له نړیوالو پولیسو مرسته غوښتې ده. د دې ادارې ویاند مشال راډیو ته ویل د انټرپول په مرسته هڅې روانې دي چې هغه تورن کسان افغانستان ته وروستل شي چې دا مهال په نورو هیوادونو کې پټ دي. آیا افغانستان دا کار کولی شي او کنه؟ د دې پوښتنې ځواب د صفي الله ستانکزي په رپورټ کې.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو له ډلې ډېر کم تعداد په بهرنیو هیوادونو کې میشتي چې د نیولو لپاره یې د دې ادارې او نورو ارګانونو هڅې روانې دي. د دې ادارې ویاند عبدالبصیر عزیزي د پنجشنبې په ورځ وویل د دې قضیې د تورنو د نیولو لپاره له انټرپول یا د جنایي پولیسو له نړیوال سازمان مرسته غوښتل شوې او ځینې پرمختګونه هم شوي دي.
کم اشخاص په خارج کې او د هغو ادرسونه هم ډېر دقیق نه وو. البته په ګذشته کې موږ اوس په تماس کې یو د انټرپول پولیس سره او د نور مراجع سره یعنی وزارت خارجه هغه هیوادو کې ژوند کوي دوی موږ سره همکاري لري دوی دلته سفارتونه لري دوی کوای شي چې افغانستان حکومت سره همکاري وکړي. هغه محکومین چې په کابل بانک دوسیه کې د محکمې لخوا محکوم شوي دي هغو دوباره افغانستان ته انتقال.
د عزیزي په خبره هیله مندي شته چې د جنایي پولیسو د نړیوال سازمان او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځینې تورن کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپله سزا وویني. عزیزي زیاتوي د دې ترڅنګ چې د دې کسانو د نیولو لپاره هڅې په جدي توګه روانې دي افغان حکومت د کابل بانک د لوټل شویو پیسو د بیا ترلاسه کولو لټون هم کړی دی. له بلې خوا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د کابل بانک د قضیې د تورنو کسانو د نیولو په برخه کې به هر راز هڅه ونه سپموي او تر وروستي بریده کوښښ کوي چې یاد کسان بیرته افغانستان ته راوستل شي. خو کارپوهان بیا وایي افغانستان له هیڅ یو هیواد سره د تورنو د تبادلې تړون نه لري. حقوقي کارپوه او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي وویل دا د هیوادونو په ښه نیت پورې تړلې ده چې که وغواړي د کابل بانک د قضیې تورن افغانستان ته وسپاري.
یا د نړیوال جنایي پولیس سازمان د استرداد د متحمل د استرداد دنده نه لري. که چېرې خپل هغه دولت وغواړي چې همکاري وکړي ښه وترښه او کنه د متحملینو د استرداد قرارداد باید د دولتونو تر منځ صورت نیولی وي. دغه ځای چې د کابل بانک د قضیې افراد تر اوسه متحمل دي موږ متاسفانه د یو هیواد سره هم داسې یو
ستانکزی زیاتوي افغانستان یوازې له ځینو محدودو هیوادونو سره د محکومینو د تبادلې قرارداد لري. لوی څارنوالۍ وروسته له هغې د کابل بانک د قضیې د 1900 تورنو کسانو د نیولو امر ورکړ چې ولسمشر اشرف غني احمدزي د ادارې ته یوه میاشت وخت وټاکه څو دا کسان بیرته ونیسي. د کورنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پورې د دې قضیې یوازې 2 تورن نیول شوي او د پاتې 1900 نورو تورنو د نیولو هڅې هم په جدي توګه روانې دي. کابل بانک چې یو وخت تر ټولو مخکښ بانک شمیرل کېده وروسته له هغې ماته سره مخ شو چې نږدې 1 میلیارد ډالر شتمنی د بیلابیلو کسانو لخوا لوټ شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت روانې تیره هر څه کې
زوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
راځي چې وسم درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړم ځکه چې په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د هند او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی دی چې خپل اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. بیگانه وخت د بان کی مون له دفتره په خبر شوی بیان کې پر نوی ډیلی او اسلام آباد غږ شوی چې د لانجمنی سیمې کشمیر د اوږدمهاله سولې او ثبات لپاره په تعمیري ډول هلې ځلې وکړي. پر دې همدې موضوع د خبرو لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه هم کیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ډینیل فیلډ منوای په شمالي وزیرستان کې د پاکستان وروستي پوځي عملیات ډیر مهم دي. نوموړي تیر ورځ له امریکا غږ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل واشنگتن په ښکاره ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پټنځایونه شته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې له امنیت پرته اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. نوموړي دا خبره تیر ورځ په کابل کې د امریکایي سفارت له شارج دافیر میکینلی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له مشر جنرال جان کیمبل سره د لیدو پر مهال وکړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکي ادارې یا سیګار د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې ده چې د هغو مال وړونکو الوتکو د پرزه کولو او خرڅلاو په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان هوایي ځواکونو لپاره اخیستل شوي وي. امریکایي پوځ تیره ورځ د شام محاصره شوي ښار کوباني شاوخوا ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو نه هوایي بریدونه کړي دي. نن د ناروې په مرکز اوسلو کې د 2014 زیږدیز کال لپاره د سولې نوبل جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلانې کې د انعام لپاره سږ کال درې کسان غوره ګڼل کیږي چې پکې اډوارډ سنوډن، پوپ فرانسیس او ملالا یوسفزئی شامل دي. او په مقدونیا کې د ایبولا ناروغۍ علامات لرونکي یو برتانوي وګړی مړ شوی دی. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې هندي فوج لخوا په سیالکوټ ورکینګ باونډري د اختر په درې واڼو ورځو کې د ډزو او بمبارۍ له وجې لس کسان مړه، ډېر شونه زیات جوبل او په سوونو کورونو ته نقصان رسېدلی دی. اداریه لیکي چې هند په فوزي او رغبې لحاظ سره د پاکستان نه زیات وسایل لري او که هند دا منصوبه جوړه کړې وي چې پاکستان تباه نقصان ورسوي نو داسې ممکنه نه ده، ځکه چې پاکستان کې حالات هر څومره خراب وي خو د ملک ټول اوسیدونکي خپل بارني دښمن ته یو وي او د هر قسمه حالاتو په خشان مقابله کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د هند سرحدونو خلاف ورزي له وجې نه صرف پاکستان او هند ته نقصان رسي بلکې ټوله سیمه باید دینه متاثره کیږي. نو خبر دا وي چې هند په فوري توګه ډزبندي وکړي چې حالات نور خرابۍ طرف ته لاړ نشي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د قبایلي علاقو ځوانانو لپاره د یو پیکیج اعلان کړی دی چې تر مخه به نه صرف راتلونکي 15 کالو کې د فاټانا 14,000 ځوانان په پاکستان فوج کې شاملولی شي، بلکې د فاټانا 1500 ماشومانو ته به د ټولو کنټونمنټ په آرمی پبلک سکولونو او کالجونو کې مفت تعلیم هم ورکړی کیږي. ادارې لیکي چې دا پیکیج په عملي کولو سره به نه صرف د سیمو نه غربت کې کموالی راشي بلکې ترهګري به ترې هم همیش لپاره ختم شي. نو وخت راغلی دی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو لا سیاسي حقونه ورکړي او دوی ژوند ښه کولو لپاره د انقلابي ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. اداریه لیکي چې فاټا اولس د غربت او بیروزګارۍ سره سره د بنیادي سهولتونو نه محرومه دی، نو په کار دا دی چې په دې سیمو کې دی نه صرف د تعلیم او نوکریانو زیاتې نه زیاتې موقع پیدا کړی شي، بلکې وفاقي حکومت د فاټا کې قدرتي وسایلو ته پاملرنه وکړي او صنعتونو له دې ترقي ورکړي. ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان فوج مشر خود فاټا ترقې لپاره د خصوصي پیکج اعلان وکړو، خو خبر دا وی چې وفاقي حکومت هم د یو جامع پیکج اعلان د قبایلي سیمو اوسیدونکو لپاره وکړي، او د دې پیکج تر لاندې کې د فاټا خلکو ته بنیادی سهولتونه ترلاسه شي نو په لوی ښارونو باندې دوی انحصار کم شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
کشمیر ټایمز نومي ورځپاڼې د هندو پاکستان پر پوله د پیدا شوې تاوتریخوالي په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې پوښتنه شوې ده چې دواړه هیوادونه ولې د دې لانجې د هواري جدي هڅې نه کوي. هلته امریکایي ورځپاڼې بوسټن ګلوب په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. مقاله وایي امریکا په افغانستان کې په خپلو هوایي بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
کشمیر ټایمز ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان پر پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو دواړه هیوادونه یې تور یو پر بل لګوي. ورځپاڼه لیکي د هند چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا پارونکي بریدونه شوي وو او دوی یې ځواب ویلی. همداسې پاکستان وایي چې لومړی برید د هند لخوا شوی وو او دوی یې ځواب کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه رسنۍ د هغو خلکو د ژوند او مشکلاتو په اړه څه نه وایي کوم چې د پاکستان او هند پر پوله نږدې ژوند کوي. په اداریه کې پوښتنه راپورته شوې ده چې د پاکستان او هند چارواکي ولې د دې ستونزې د هواروي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. اداریه زیاتوي دا په حادثاتي توګه نه کیږي چې د یو عسکر په بدل کې عام کسان ووژل سي او د یو عام کس په بدل کې عسکر ووژل سي. ورځپاڼه لیکي پولې ته نږدې اوسیدونکو خلکو ته معلومه ده چې د پولې یو بلې خواته د عامو خلکو کورونه او پوځي ځایونه څومره په یو بل سره فرق لري. د ادارې په لیکنه پر دې باور کول ګران دي چې د پولې له یوې او بلې خوا ډزو کوونکو عسکرو ته د نوې معلومه چې کوم عام کورونه دي او کوم پوځي پوستې. بل پلو د امریکا بوسټن ګلوب نومي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوال طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه لیکنه کړې ده. بوسټن ګلوب لیکي په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې زیاتوالی په داسې وخت کې راغلی دی چې امریکا له دې هیواده د وتلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي امریکا به د روان کال تر پایه په افغانستان کې د موجودو 40,000 عسکرو نیمه برخه له دې هیواده وباسي. مقاله لیکي ځینې شنونکي د امریکا د زیات سو بریدونو ته په دې نظر ګوري چې ګواکې دا هیواد غواړي چې په دې وروستیو کې پرمختللي طالبان پر شا وتنبوي. بوسټن ګلوب زیاتوي په بریدونو کې د زیاتوالي یو بل لامل شاید دا هم وي چې امریکا پر خپلو وتونکو عسکرو د بریدونو مخه نیسي. د امریکا یو پخوانی پوځي چارواکي جنرال ریچارډ نیوټن ورځپاڼې ته ویلي که به څه هم په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر کم وي، خو بیا به هم د ده په وینا د وسلوالو طالبانو پر ضد همداسې عملیات دوام ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغانستان د هوایی ځواک لپاره بار وړونکې الوتکه پرزه شوی او پر ډیره لګه بیا پلورل شوې دي. په دې اړه په افغانستان کې بیا رغونې په چارو کې د امریکا د لګښتونو ارزونې ادارې د هغه هیواد د دفاع وزارت له چارواکو په یو لیک کې شکایت کړی دی چې تفصیلی د فریبا ظاهر پر رپورټ کې وو.
په هغه راپور کې چې په امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال کې خپور شوی ویل شوی دی په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو لپاره چمتووالی نیسي، د امریکا د دفاع وزارت غواړي هغه بار وړونکي الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې دي او په راپور کې د شرم وړ یو اغزی نوم ورکړل شوی له منځه یوسي. دغه الوتکې له کاره لوېدلې وې او ټاکل شوی و چې تر جوړولو وروسته افغان هوایي ځواک ته ورکړل شي. په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره وایي له هغو شلو الوتکو څخه چې له ایټالیا څخه اخیستل شوي وې، شپاړس یې اوس پرزه شوي او د پرزو او ټوټو په ډول پلورل کېږي. دغه الوتکې په 468 میلیونه ډالر اخیستل شوي وې، اوس یې د پرزو هر پاو په 5 سنټه پلورل شوی چې په مجموعي ډول د ټولو پرزو بیه 2,000 ډالر کېږي. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د لګښتونو سرمفتش جان سوبکو په یو لیک کې د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل ته دا موضوع یاده کړې ده. د ورځپاڼې په دغه راپور کې راغلي چې ښاغلی سوبکو دغه راز د امریکا د هوایي ځواکونو مسؤل ته هم یو لیک استولی او ویلي دي چې شپاړس الوتکې چې د کابل په هوایي ډګر کې ولاړې وې، په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت یوې لوژستیکي ادارې لخوا یوې ګوښې ته وړل شوي او هلته په پرزو بدلېږي. د جانسوب کوپلی کې راغلی چې په دې وروستیو کې د ته داسې معلومات راغلي چې دغه الوتکې په ډېره لږه بیه پلورل شوې ده. سوبکو زیاتوي په دې اړه اندېښنه لري چې چارواکو او د دې پروګرام تطبیق کوونکو حتی پر یوې بلې داسې لارې غور نه دی کړی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې خوندي کړي. له افغانستان څخه د امریکا او نور متحدینو د ځواکونو تر وتلو وروسته تر 2014 کال وروسته د نوي ماموریت یو له مهمو پروګرامونو څخه د افغانستان د هوایي ځواک د پرسونل روزنه ده، خو تراوسه د دې کار د عمل کېدو لپاره هیڅ پروګرام نشته. پر دې سربېره وال ستریټ جورنال لیکي تر اوسه د څلورو پاتې الوتکو برخلیک هم معلوم نه دی، خو د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د الوتکې به هم پرزه کړي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د سوات سیمه چې ورته خلک د آسیا سویټزرلند وای په تیرې ولسیزه کې لنا امنی سره مخامخ شو او تر هغه وروسته بیا سیلاونه هم راغلل. که څه هم حکومتي او نه حکومتي مرستندوی ادارو په کې له خلکو سره مرستې هم وکړي، خو ویل کېږي چې د په دغه سیمه کې اوس هم د میرمنو د روغتیا او د تعلیم وضع چې ده هغه سمه نه ده. دوی په دغه برخه کې ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په همدغه موضوع باندې روښانه مستقبل خبرونه د غزل درته جوړه شوې ده او کوربه منور شاه دی او په دې اړه یې په سوات کې له ځینو ښځو سره خبرې کړې دي چې هغوی د ماشومانو ته او ښځو ته د خوړو او تعلیم او د هغوی د صحت لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. پوهان وایي د یو تن لپاره د ټولو نه ښه مدد هغه وي چې د خپل ځان سره یې په خپل وکړي. پرمختللي هیوادونو او قانونو ته نور خلکو نه بلکې خپل ولس ترقی ورکړي ده. د خپل ذمہواری او احساس یې کړی دی، پاسېدلی دی او د خپل پرمختګ د لارې خندونه یې په خپل لري کړی دی. د نیک مرغه پښتون ولس هم د ډیرو استونزو باوجود بیدار شوه او دا اراده یې کړې چې خپل استونزې به په خپل هواروي. د کې د قبایلی سیمو او سوات یو شمیر هغه ټولنې د یادونې وړ دي چې د تعلیم او صحت لپاره هلې ځلې کوي. سوات سیمه چې اول تر هغه او بیا خنړی سیلابونو ډیره ځپلې، خو که یوې خواته یې ماشومان د ملاله یوسفزی په سیر د خپل نوي کول په غم اخته دي، نو بلې خواته یې د ګلی خاندانې په شان میرمنو د وطن د خدمت لپاره ملا تړلې ده. نوموړی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل
مته تحصیل سره تعلق لرم، په هغه کې اوډوکیشن کلی دی شي، پر لاغه ته کې پیدا شوی لوی شوی او بیا واده شوی مال تکی ما او لاغه نه وړاندې چې کم تعلیم ما حاصل کړل، نو هم په دې خپل کلی کې پرمری سکول هغه کې مې پنځمه پور څه به خو د دې نه پس څنګه چې ما میډل پاس کو اتم بیا هاي سکول د الکانو هغه کې مې لسم پاس نه لاغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلي کولې. زه ټیچر شم، زما ډېر زیات شوق و، ما هیڅ به استاد جوړېږم. زموږ په کلي کې استاد له بل ځای نه به راتله، یو استاد لاغې وخت کې نو ما به وی چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کې به استاد کړو. نه دوه کاله عمر زما کم و، نه دغه دوه کاله سرویس چې کوم ما ګورمنټ کړلې لاغې تنخواه ما نه ده اخیستې، خو بس یو جذبه وه لاغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړی وایي
دلته کې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیات تر په کورونو کې ناستي او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، وخت سره روزګار هغو نشي کولی چې ځان سره روزګار صحیح زده کړي، هغه په هغې کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تیر دوران کې د ښځو داسې حالات وو چې کومه وخته به د کور نه وته، نو هغه به یې پکوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وتی نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو سکولونه چې وو هغه تارګټ شو، ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په حق لا ګولي خاندانې وویل
په اصل کې یو خزوه لږې درې لونه وی یو زوی وو دغه کې دوه میاشتې زوی په کې پاتې شو او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه ما په دې راتلره کلاو ډېره جلا به کوله نور بم ڈیری کونڈی منانے رہتے ہیں داغے پوچھے بنے سوری مائی دستکاری سینٹر کھولا کو ہر سینٹر کے ماتی خود کا ٹریننگ ورک ہو کہ کم بالدار خلق رہتے لگو پائے وقت 100 روپے پیس اگست اور دگے کونڈو اتمان بما پیس نہ اگست دوں تو بما بالکل فری کر کہ دا ما دا هغه وخت نه شروع کړی و خو چې بیا حالت خراب شو حالت کې زما کور استتاله شو نو په دغه ځواني بیا څو ورځې زما کار بند شو.
تعلیم رڼا ده چې لمخې ډېر مشکلات په خپل ختم شي. ګولی خاندانه وایي د خزو د خیر خېګړې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایا مسلې وي.
کوم کار چې ما شروع کړی و زموږ په شهر کې کې و زما خوښې جوړ او دا موږ په یو کور کې وو. زه به سهار اسکول ته تلم ماسپخینې به زما کار کور نمبر به مې و نو په هغې کې یو مسله دا ایشو زموږ په کور کې راغلی وي چې لکه بدې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوي نو له هغې نه بس زه ولګېدم ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو سهار به مې وړه به هغې ګل نوکر ته به مې پرېښو ما به یې د هوټل کې به روټۍ پخې کړي او زه به سهار کول ته راغلم ماسپخین به راغلم خپل لوښي دا به مې وکړو او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځانم یو ځای واغست په کرایه باندې یو کور نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول. نو په هغې وخت کې زما سره ډېرې زیاتې خویندې پکې داخلې شوې خو په هغې کې زیات اکثریت چې و د اطمینانو د کونډو وو.
په داسې حال کې چې سوات سیمه د یو شمیر ازمیښتونو نه تیره شوه د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي نوموړی وایي
خلکو ته د هنر ضرورت وو هغې ته د ګټې وټې ضرورت وایي یو ښځه کونډه شي او غله چې کور کې کار کوي نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې په هغې نه وړه کې چې نه کېږي او اکثر چې کور ته ځینې بیا ته سړی روټۍ ورکوي نو په دغې وجه چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو هغه هغه جامې زده کړې له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو په هغې ورځو کې خو 100 روپۍ ګنډلی کېدو اوس نن سبا خو ډېر ګران دي نو چې 300 ټایم به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې نو په هغې وجه باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو نو موږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه سی سی بي په نوم باندې د زنانو سی سی بي رجسټر کړه د زنانو ټولنې په نوم باندې نو بیا په هغې باندې په کار کوو او هغې لپاره به موږ مختلف فنډینګ کوو او خلکو ته به مې سره ټولول په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګولی خاندانه وایي په داسې حال کې چې په سوات کې بدامنی شروع شوه خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو خو د ادارې په شکل کې خپل حالې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بدامنی کې خو زموږ د خلکو ډېر زیات بدحال وو. ما ته به خلکو کوي مسلمانه شه سلیمه ووایه استخمده او ښځو ته هنر مه ورکوه ښځې ته کور دي دوی په کور کښې ناست دي. ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې. زما سینټر هم بند شو اسکول کښې چو نو کله چې طالبان راغلو اسکول زموږ سېزو نو هغې کښې هم زه راوتم چې مخکې به ما وسېځئ وروسته به اسکول سېځئ نو بیا له هغې نه بعد زموږ په کور ماټرې ولګېدې له هغې نه موږ بیا وړاندې لاړو مردان ته او بیا چې کله حالات ټیپ شي نو بیا واپس راغلو. 26 جولای 2009 کښې زه د منګوري نه د خپل کلي پورې تقریبا 35-36 کیلومتره لار ما پیادل ووهله او زه خپل کلي ته راغلم. ما چې څنګه خپل اسکول ولیدو نه زما له ژوند نه ټول نه غټه خوشحالي وه چې له هغې یوه کمرچ وه ډیمیج شوې وه او نور روغ وو ځکه زموږ داسې تم هم نه وه چې زموږ اسکول یا زموږ په کلي کښې به څوک روغ وي یا به څه روغ پاتې شوي یا به څوک ګندې پاتې شوي.
د زیاتره قبایلي سیمو خلک چې لا هم د بدامنۍ سره مخ دي د دې سیمې ښځو لپاره نوموړی دا پیغام لري.
نو زه خو به اول دې خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي خو په اسکولونو کښې کومې استادانې دي په کور کښې کومې میاندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي نو دوی دې دا پیغام هغو ته ورکړي چې زموږ مذهب موږ ته دا نه دي ښوولي موږ ته یې دا ښوولي چې تاسو معاف کوي خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ نو چې کله زموږ په معاشره کښې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یوه ترور راولي نو له هغې سره به زموږ ټول هر څه بدل شي خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زموږ دا خویندې په خپلو سپو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو وزګارې نه یې ناستې ځان خپلې پیسې ته یې پیکرې خپلې ګټې ته یې پیکرې او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کښې سوچ کوي نو هغه به بیا زموږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زموږ دې خلکو ته ایجوکیشن کمې دی دوی ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نشته غربت سیوا دی نو ظاهره ده چې یو سړي ته را د یو ټیم ډوډۍ نه وي نه بغلا هم کوي هغه به هر څه کوي له دغې وجې نه به کوي.
ګلی خاندانه د سواد د مټي تحصیل سره تعلق ساتي، د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر ښېګړې لپاره هلې ځلې کوي. وای شپه چې هر څومره اوږده وي اخر سبا کیږي، او پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپلې کورنۍ او قام د روښانه سباون لپاره خپلې ذمہواری په پام کې ونیسي. په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو. د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په موجوده حالاتو کې د ولسی خلکو او په خاص توګه د خزو د لاسته راوړنو په حق لا خبرې کوو. ګلی خاندانه د سواد سیمې یو زړوره مېرمنه ده، او په ډیرو سختو حالاتو کې هم د خزو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې. د هر ستا په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د خزو د خیر ښېګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګلی خاندانه د ادارې سره همکاري شروع کړې. د دې ادارې چې ویمن ویلفیر ډیولپمنت ارګنایزیشن نومېږي، پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي.
دی روایت ګر دغه سختي کنزرویټ دی ریجیکټ د خلک دی، خو مونږ کله ټین سنټر د استابلیش کړل دی، نو کوم دی روایت مخه ته کېږي دی یوه د کی سره مونږ راځي کوم دی استابلیش کړل دی، نو دې تر په کله راته کنه کوم دی د پاره شدید لري نه مونږ په خپل لوکل ایریا ته ولا جوړ کړل شي دی ته په تر راته کې مسله نه ای دوی له کسین کې کومه رمغه ده نه زو یا مثال کې یره احساس کی چې ما سره ته کې ټول له ماستر ټینی شي کومې ده نه دي او په قاعده په پرده سیستم جوړ کړی دی لپاره او کوئی دې سره کې کوم نه دی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سماتي نشته ده.
نو موړي د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار خو دې ډېر زبردست روان دی، ځکه چې کوم زما ټارګټ وو 60 ټریننګ ما ته چې کوم ده حاصله وو هغه ما الحمدلله موصل کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ځکه چې دلته زرانه سره مو خبرې نشو کولای خپل نارینه مې دې په وجه دې لپاره ما کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی کولیفای چې به تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګړو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې به هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه به زما دې ماته ډیټا کلیکټ کړه او هغه کې به خپل ما ایمیل سره چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم چې وي او ما ټول دا چې کوم زما په پروفایل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای ڈی او دی ایس جی پی ما غیب کم دې چې څنګه کې خو دې مطابق کړم فارم ډیولپ کو او دا ټول خلک کوم دي دې کې کوم ما مستحق خلکو سره به تکرر کړو.
سجاد علی شاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندویه ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو اس ای ای ڈی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امباسیډر فند پروګرام مالی مرستې کوي. د خزو د پرمختګ او خیر ښېګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکې حفصه بیبی نه مپختلی د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دغه مشکلات ډیر دي، اکثره خزه دي کور کې نارینه هستی کمرونه یې داران سیګینو خاندان اول اجازه نه ورکي، نو زه په خپل دې لپاره دلم کور په کور او خزه ته دغه نارینه ته د خبر کوم چې دوی اجازه ورکړي دا یې څه کې ستاسو پیدا ده پدې کې ما سره کومې ته خزه مو ته ستاسو من سره یو ځای امون ټول یو ځای ګرځو خپل خاطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راځي شي دې کار ته.
دا چې خلک ورته د دې پیغام په جواب کې سوي نو موري اویل
هغه خو قاریږي په کزینه ډیر خو بیا مونږه خپل کوشش جاری ساتو خپل کې سټیټس کسان لیکل قاریجو خو بیا ځل نه کمیټې خلکو ته خبر وکړي مونږ د خپل خبر وکړي او میډم ګوري خندان او د خپل خبر وکړي ان دا غي په سر باندې وس هغه خپل زنانه رالیږي سنټر ته.
په عامه توګه پښتنو کې د تعلیم کمی دی او د ان جی او نوم چې اوري نو فکر کوي چې دا د دوی د روایتو او دین نه خلاف کوم کار دی، ځکه یې دوی په خپل سیمو کې نه خوښوي. دا تاثیر څنګه ختمې دی شي حفصا بیبی وای.
یره په دې ختمې دی شي چې داخلك ان جی او ډیره غلطه غني نو موږ خپل خپل کریکټر هڅه برابر ساتو نه دا کسان مې پیایم چې ګوري وي چې بلانکي خدې د خطرې په لوري ته کې دا اسې چلیږي د په لور خپل زنانه راو باسي دي ته که اوس میټم ګل خندان سره مونږ یې مونږ خبره پر ساتي نه او خلک لا ته بیا نه له خلک مشوره راکړي هر کس مخیر زمون ساتي نو د اخر کې هغه ته ګور نه خپل نو اوس علي دي دلته.
حفصا بیبی سواد کې د خزو د خیر ښېګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. نو موري وای پښتنو کې چې تعلیم خوريږي نو د غیر سرکاري خیریه ادارو یعنی ان جی اوز مخالفت پکې ختميږي.
په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو. د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو اسواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د حالو زلونه خبرو. په عامه توګه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې ځنې خلک دا نظر لري چې ان جی اوګانې دلته د هیواد، ملت او دین خلاف هلې ځلې کوي. هر ځل کې د خیر خیګړې د کارونو لپاره یو سرکاري اداره یعنی سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ موجود وي. سواد کې د دې ادارې د مشر حمید خان نامو پوښتلي حکومت دې لړکه سکر دار تر سره کوي.
جی جی تاسو خبره بالکل صحیح وکړه چې پوخه لکه کله چې د سواد کې حالات خراب وو او د سواد کې لکه طالبانیزیشن هغه دغه شروع شو، نو دغې نه مخکې د خلکو به د این جی اوز خلاف لکه یو پروپیګنډه کوله چې دا این جی او چې دا ایجنټا دي د بار ملکونو دا دي دا دي دا دا جی دا خبره دا چې داسې ادارې نشته لکه موږ په کوارڈینیشن کو چیرک صحیح کار نہ کہ یا غلط کار کہ یا سر معاشرے غلط سسٹم تدارک مکو ابھی لگے پابندی رکھو چہرہ کار مکو.
نوموړی وايي حکومتونه او په خاص توګه د پاکستان او افغانستان په سیر غریب هیوادونه په یوازې خپل مسلې نشي هوارولې او د نړیوالو حکومتي او غیر حکومتي مرستو ته حاجت لري، نو ځکه دوی د با اعتماد ان جی اوګانو سره همکاري کوي.
زمون ډیپارټمنټ خاص کر د مختلف ان جی او چې زمون سره رجستر دي او تنظیمونه رجستر دي، نو هغه ته موږ اویرنس ورکړی هغه ځکه بیا په مختلف ځایونو کې د این جی اوز کوم پروګرامونه چې هغه هایلایټ کوي او هغه ته سپورټ هم ورکوي. زموږ ډیپارټمنټ سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ چې د این جی اوز سره ترکه باندې ولاړ دي او هغه ته سپورټ هم ورکوي او د هغې په ذریعه باندې مطلب چې هغه په سواد کې څه کارونه کوي نو این جی اوز زیات کار کوي، ځکه زموږ د وسایل خو د ډیپارټمنټ وسایل خو دور نه دي. عموږه د این جی اوز په ذریعه باندې مختلف ځایونو کې په دې خلکو د خیګړې کارونه کوو.
حمید خان په سواد کې د خیر خیګړې لپاره د حکومتي ادارې سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ مشر دی. وای د غیر حکومتي ادارو د کارونو او منصوبو پوره پوره څارنه کوي. هلته مسرت احمد زیب چې د قومي اسمبلی غړی ده او سواد کې په لوی پیمانه د خزو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي، وای د ګلی خندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور، کلی او سیمې د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړی زیاتوي،
زما په نیز باندې زه ډېر عقل والا نیم، خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدوه د دې میاندولا د روزي ذریعہ پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپل وکي سکول ته ولېږي په ګېډې مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کیږي. یو کس دهشتګرد نه حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد خو حالات کې، نو حالات خو زما او ستا او د بل او د بل د لاسه دي چې دچا لګم برکت ډوډۍ یو د کسر مړول شي خو راپور ته شي کنه ظالمانو را مخ کې شي کنه. دا ملک خو زمنګ دی، دا خو پردی ملک نه دی. اته کومه پوری به خواس کو دا کومه پوری به امدادونه غواړو، خو په خپل هدا پوری چې سونه دی وسوسایل کیږي را مخ کې شي.
مسارت احمد زیبوای د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د ازي مواردا چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي، بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپل ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.